د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسلوالو طالبانو د تیر میلادي کال له نیمایي څخه په خپلو لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. پر دې موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. د افغانستان خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلي دي. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د معزمیه الشام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نه لارې ورسېدې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې له کمکیانو او ظلمکیو په جګړو کې ډېره ګټه اخیستل شوې ده.
د دولت مخالفین د هغه جنګي موادو په انتقال کې، د جنګي موادو په ځای کولو کې، انتحاري عملیاتو کې، حتی په بعضو مواردو کې استخباراتي مقاصدو په خاطر باندې د کوچنیانو څخه استفاده کوي.
تر دې ورځ مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې وسلوالو طالبانو تیر میلادي کال په عملیاتو او د ماینونو د کرلو لپاره له ماشومانو ډېره استفاده کړې ده. د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې ویل شوي دي چې طالبانو له 14 تر 18 کلونو پورې ماشومان د جګړو لیکو ته جذب کړي دي. د افغانستان خپلواک رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي چې 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډېر غړي له افغانستانه وتلي دي. د نه ادارې رئیس ازادي راډیو ته وویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تک ته اندېښنه لري، خو د دومره ډیرو خبریالانو د وتلو د علت په اړه مجیب خلوتګر وایي وروسته تر دې چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او سوریانو پر مخ پرانستل شوي دي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان ترک کړ. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي دي او د پناه اخیستو درخواستونه یې ورکړي دي. د میدان وردګو ولایت له زندان څخه پرون 14 تنه خوشې شول. د میدان وردګ والي حیات الله حیات د دې بندیانو د خوشې کېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل
د رئیس جمهور د 28 حکم په اساس باندې خوښ یم چې 14 تنه د منګه خویندې او ورونه چې د هغې نه 11 تنه نارینه او درې د منګه خویندې دي د میدان وردګو د محبس نه د کورونو په لور باندې ځي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوی اختر او میلاد النبی په مناسبت یو شمیر بندیان بخښلي دي. ټاکل شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د آسیایي لوبو د اتلولۍ په پایله کې خپل لومړۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. دا لوبې په بنګلادیش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد بنګلادیش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونو برخه پکې اخیستې ده. د آسیا د کرکټ د جام دا لوبې به د مارچ په 6 پای ته ورسیږي. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران له 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولی شي بهر ته پیسې انتقال کړي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې پر ایران د لویدیځ لګول شوي بندیزونه لرې شول. په دغه نوي اقدام سره د ایران مرکزي بانک او 15 نور بانکونه د فبروري له 14 راهیسې له سویفت سیستم سره بیرته وصل شوي دي. پر بانکونو بهر ته د پیسو د انتقال په برخه کې محدودیتونه له اټومي موافقې وروسته پر یوې سیاسي مسلې بدله شوې وه او محافظه کارو انتقاد کوونکو پر دغې موافقې چې د ولسمشر حسن روحاني په نوښت رامنځته شوې انتقاد کړی و چې هغه امتیازات تر اوسه نه دي ترلاسه شوي چې تمه یې کېده. د سوریه مرکز دمشق سره نږدې د معظمی الشام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نه لارې ورسېدې. د سوریې سرې میاشتې پرون د دغو مرستو د رسېدو خبر له لویدیځو رسنیو سره شریک کړ. د سوریې حکومت د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې مرستندویه ټولنې کولی شي په سوریه کې اوو محاصره شویو سیمو ته مواد انتقال کړي، خو په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ د برخې مسؤول یعقوب الهلو تورې ورځ د سوریې په مزایا ښار کې رویټرز آژانس ته وویل:
لابد ان يرفع الحصار في سوريا في كل المناطق التي يمارس فيها الحصار.
محاصره باید د سوریې په ټولو سیمو کې ختم شي، ځکه چې ملکیان تر محاصرې لاندې ژوند کوي او ځورېږي. د ملګرو ملتونو د مرستو نږدې سل ډکې لارۍ د چهارشنبې په ورځ له دمشق څخه د سوریې نورو سیمو ته روانې شوې. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان له موسکو څخه د لیدنې پر مهال د روسیا او اروپا د ښې خو اړیکو غوښتنه وکړه. اوربان پرون له ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې د هڅه کوي تر څو د روسیا او اروپا ترمنځ اړیکې عادي شي. نوموړي زیاته کړه چې دا ښه اړیکې د هنګري په ګټه دي. دغه دواړه مشران ښه روابط لري او هنګري تر اوسه هم د اوکراین پر سر پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو لپاره هڅې کړي دي. اوربان د روسیې ولسمشر ته وویل کله چې د دې بندیزونو وخت پوره شي نو اروپایي ټولنه به یې په اتومات ډول تمدید نه کړي. پر روسیې د لګول شویو بندیزونو وخت د جولای په وروستیو کې پای ته رسیږي. اروپایي ټولنې روسیې ته وړاندیز کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د سولې تړون پلی کړي تر څو بندیزونه لرې شي، خو ولادیمیر پوتین تېره ورځ وویل چې د دې تړون د تطبیق واک له اوکراین سره دی. او د کاسوو د حکومت د اپوزیسیون په زرګونو کسانو په مرکز پرشتینا کې پر حکومت غږ وکړ چې استعفا وکړي. مظاهره کوونکو حکومت تورن کړ چې اساسي قانون تر پښو لاندې کوي او له سربیا او مونتینیګرو سره یوې موافقې ته رسیږي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آسمان ځای ځای وریځ وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 14.0، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 14.1، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 0.2، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 16.3، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 0.0 ده، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 0.3، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2.8، او په فیض آباد کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 9.9، آسمان شین اټکل سوی دی.
له نجیب زمان نه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل یې واوراوه. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله، البته پاتې برخه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1404 هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 9 ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 13 سره برابره ده. د بشري حقونو د څار سازمان وایي وسلوالو طالبانو د تیر میلادي کال نیمایي څخه په خپلو لیکو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده او هغه له کورنیو او نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
دا د ټولو هغو قوانینو یعنې جنواکه ماسومونه او بشردوستانه قوانین د اطفالو نړیوال کنوانسیون د حقونو نړیوال کنوانسیون هم د هغې خلافورزي ده.
د هلمند د 515 جنوبي زون قومندان په دې ولایت کې د امن ټینګېدو ته ډېر خوشبین دی.
زه هلمند یم او ډاډمن یم چې انشاءالله په ډېر لنډ موده کې هلمند کې سمسمکۍ او امنیت به راشي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په ترکیه کې د وروستیو ناامنیو له حاله مخبرو، او د ژوند رنګونو کې به د کابل یو اوسیدونکي واورئ چې په ځینو کسانو چې خزلې او کثافات په ځانګړو ځایونو کې نه اچوي ډېر په قهر دی.
څومره صندوقان یخې په سړک په غاړه صندوقان یخې په غوږ کې نه چوي، په منځ کې چوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي وسله وال طالبانو د 2015 میلادي کال نیمایي څخه په خپلو محاربه ویلي کو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د دغه سازمان یوه نوې څېړنه ښیي چې طالبان ماشومانو ته بېلابېلې پوځي روزنې ورکوي او د ماینونو جوړولو او ځای په ځای کولو په ګډون په مختلفو پوځي عملیاتو کې په کار ګماري. د سرتیرو په توګه د ماشومانو استخدام د نړیوالو قانونو له مخې جنګي جرم بلل کیږي. نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په تړاو په تازه راپور کې په کندوز ولایت کې د طالبانو چلند ته اشاره کړې چې تر ډیره له مدرسو او اسلامي ښوونځیو څخه د ماشومانو د پوځي روزنتون په توګه کار اخلي. په دې موندنه کې د روزل کېدونکو ماشومانو عمرونه له 14 تر 18 کلونو پورې یاد شوي دي چې ډیری یې په پوځي عملیاتو کې استخدامېږي. په دې څېړنه کې د هغو 14 ماشومانو له خپلوانو سره مرکې شوي چې تیر کال د پوځیانو په توګه ګمارل شوي دي. د دغو کسانو ادعا وي بیا له مدني فعالانو، سیاسي شنونکو او ملګرو ملتونو سره تحلیل شوي دي. تر دې وړاندې طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې هغه کسان ګماري چې ذهني او فزیکي بلوغ ته رسیدلي وي. د بشري حقوقو د څار سازمان د موندنو پر اساس له 2012 کال راهیسې په کندوز او د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې مدرسې فعالې دي. دوی وایي تر دې وړاندې طالب قمندانانو ماشومان د پوځي روزنې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لېږل، خو سره له دې چې اوس هم هغه روزنې دوام لري، د شنونکو او ځایي اوسیدونکو په خبره طالبانو په کندوز کې د لږ تر لږه دریو ولسوالیو په نیولو سره اوس دغه پوځي روزنه په سیمه ییزه کچه پیل کړې ده. د افغانستان په برخه کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو لوړ پوړی مشره پاتریشیا ګوسمن وایي چې طالبان باید ژر تر ژره دغه کار بند کړي او حتی هغه ماشومان هم له خپلو لیکو بیرته وباسي چې ادعا کېږي په خپله خوښه ورغلي دي. بلخوا افغان حکومت هم له ورته انتقادونو سره مخامخ دی. افغانستان په تېره بیا افغان ځواکونه په 1989 کال کې د ملګرو ملتونو په هغه بدنامه لیست کې شامل سو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر قانوني سن کم عمر ماشومان جذبوي، خو افغان حکومت دغه ادعاوې ناسمې بولې او پر ملګرو ملتونو یې غږ کړی چې افغان ځواکونه له دې لسته وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د جګړې لشکرو خوا وغواړي چې په جګړو کې د ماشومانو له کارونې ډډه وکړي. ویل کېږي طالبان له دې کبله ماشومان استخداموي چې په اسانۍ سره جګړې ته تشویق کېږي او بل دا چې دوی لا په دغه عمر کې د کورنۍ په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه احساسوي او د خطرناکه کارونو منلو ته حاضرېږي. د دې کار یو بل دلیل بېوزلي هم ښودل سوی ده. د طالبانو مدرسو ته تر ډیره د بېوزلو کورنیو ماشومان جذبېږي او هغوی ته یې لګښتونه خواړه او کالي ورکول کېږي او په ځینو مواردو کې مدرسو ته د ماشومانو د تګ په بدل کې کورنیو ته پیسې هم ورکول کېږي. د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر اساس چې افغانستان هم غړیتوب لري، په پوځي چارو کې د ماشومانو استخدام جنګي جرم دی او هر هغه څوک یا لوری چې د دې کار په تنظیم، همکاري یا ترسره کولو کې شکیل وي باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
د بشري حقوقو د دې نړیوال سازمان د غیدا په اړه احمد شیبر د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویاند رفیع الله بیدا سره مرکه کړې او لومړی په دې اړه د دې کمیسیون د عکس العمل پوښتنه ترې کړې. د ښاغلي بیدا په ځواب کې وویل
په 2015 کال کې د اقل په بدخشان ولایت کې کله چې جنګ و او د کندوز په ولایت کې د اطفالو نه استفاده لیدل شوې ده. دا د دې معنی لري چې د دولت مخالفین د هغه جنګي موادو په انتقال کې، د جنګي موادو په ځای ځای کولو کې، انتحاري عملیاتو کې، حتی په بعضو مواردو کې استخباراتي مقاصدو په خاطر باندې د کوچنیانو څخه استفاده کوي او دا د ټولو هغو قوانینو، عملي قوانینو، عام نړیوالو قوانینو، یعنی جنیوا کنوانسیون او بشردوستانه قوانین، د اطفالو نړیوال کنوانسیون، د اقلیم نړیوال کنوانسیون هم د هغې خلاف ورزي ده. او یو کال مخکې په افغانستان کې د اطفالو نه استفادې د نظامي فعالیتونو کې یو قانون هم تصویب شوی، دا د هغې خلاف ورزي هم ده او موږ دغه استفاده مردوده ګڼو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کوم مشخص ارقام لري چې د طالبانو لیکو ته څومره ماشومان په 2015 کال کې جذب شوي دي؟
دا همیشه ډېر په تغییر کې و، ولې په مشخصه توګه باندې په 2015 کال کې د دې استفادې ارقام زیات شوي دي چې کېدای شي مختلف عوامل ولري چې ولې د اطفال نه استفاده کېږي. داسې دقیق ارقام په لاس کې نه لرم.
کله ناکله په جګړو کې چې له ماشومانو نه استفاده کېږي، سه په جګړې کې له هغوی نه برخه واخیستل شي، یا ویلته دا وی چې مرګ ژوبله د وسلوالو په منځ کې زیاتی شي، آیا د طالبانو په منځ کې چې ماشومان جذب کړی دي دا علت کېدای شي؟
زه فکر کوم ملتونه ډېر مختلف دي. یو علت همدا کېدای شي چې هغوی د سربازانو د فوجیانو په نیولو کې د غټانو سره مشکل لري، او په واړه سر کې حداقل د یو منطق او فکري رشد د یو دغله برابر نه وي چې د دې ممانعت وکړي او په سهولت سره کېدای شي چې جلب و جذب د یو په منځ کې وشي. دویم د کورنیو د فقر نه او د فقر د کچې په نظر کې نیولو سره هم سلا سلا د سیستم چې والدین خپل عزیز وي چې خپل اقوال ورکړي یو دپاره د یو متا او د روزي د پیدا کولو په خاطر باندې. په درېیم مقام کې دا خبره هم ده چې والدین کورنۍ یو د دیني تعلیم لپاره ولېږي مدرسو دپاره، او په تاسو باندې شاید بیا د دیني تعلیم په خوا کې نظامي تعلیم ورته ورکول کېږي، او په ځینو حملاتو کې د جنګونو لپاره د دغه مقاصد لپاره د دوی استفاده کوي.
د طالبانو له لوري په جګړو کې له ماشومانو د استفادې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار څرګندونې وي چې د بشر د حقونو د څار ډلې د وروستي راپور په استناد یې کولې. دی وایي چې له ماشومانو استفاده له کورنیو او نړیوالو قوانینو څخه تیری دی. یو ځل بیا پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په جګړه کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر میلادي کال په عملیاتو او د ماینونو د کرلو لپاره له ماشومانو ډېر استفاده کړې ده. د افغانستان خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وایي چې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 2500 ډېر غړي له افغانستانه وتلي دي. د میدان وردګ ولایت له زندانه پرون 14 تنه خوشې شول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د آسیایي لوبو د اتلولۍ په پیل کې خپله لومړۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران د 4 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولی شي بهرته پیسې انتقال کړي. د سوریه مرکز دمشق ته نږدې د معظم الشام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نه لارې ورسېدې. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان له موسکو څخه د لیدنې پر مهال د روسیا او اروپا د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. او د کاسو د حکومت د اپوزیسیون په زرګونو کسانو په مرکز پریشتینیا کې پر حکومت غږ وکړ چې استعفا وکړي. آزادی رادیو اوری د سهار 8 بجې او 13 دقیقې کیدونکې دي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 صافا وازی اوریدلې شي. او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: وسلوال طالبان د مخدره موادو په مافیا بدل سوي دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي هغه افغان چارواکي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مسؤل دي هم د مخدره موادو د قاچاق له درکه ګټه ترلاسه کوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان په سرحدي سیمو کې د مخدره موادو قاچاق د رشوت اخیستلو په یوه لویه سرچینه بدل سوی. دولتي چارواکي د قاچاقبرانو په پیسو جیبونه ډکوي او د افغانستان په ادارو کې پیسو ته تر عدالت ترجیح ورکول سوی دی. نیویورک ټایمز رسپانه یو جالب داستان ته اشاره کوي او لیکي د محمد اسحاق په نوم د نیمروز یو غالی پلورونکی خلکو لري چې په موټر او سرویس کې سفر کوي، خو تر تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې محمد اسحاق په حقیقت کې د نیمروز لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالرشید بلوچ و. رسپانه لیکي د دغه تش په نوم والی لاس د لسګونو کسانو په وینو سور وو او اوس د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر ګڼل کیږي. نیرو ټینز رسپانه د مطلب په دوام لیکي ملا عبدالرشید بلوچ د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر دی چې شخصا د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. دی اوس نیول سوی او په 13 کاله بند محکوم سوی، خو جرم یې یوازې د مخدره موادو قاچاق نه بلکې د بېګنا انسانانو وژنه ده. د مطلب په دوام راغلی په 2001 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د وسلوالو طالبانو امر اغیزناک و، خو اوس دغه ډله خپله د مخدره موادو په مافیا بدله سوې ده. د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د وسلوالو ډلو لیکو ته د ماشومانو د جلب په اړه لیکنه خپره سوې ده. په لیکنې کې راغلي تنکي زلمیان چې قانوني سن ته نه دي رسېدلي په جګړو کې برخه اخلي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د هیومن رائټس واچ خبرونې په لیکنه کې لولو، وسله والو طالبانو په 2015 میلادي کال کې زیات زلمیان خپلو لیکو ته ورجلب کړي او د هغو نړیوالو اصولو خلاف یې عمل کړی چې د کشرو سرتیرو ګمارل یې منع کړي دي. د لیکنې په دوام راغلي، وسله وال طالبان په دینی مدرسو کې کوچنیان جګړې ته روزي او د ماینونو د ځای پر ځای کولو، دغه راز د هغو د کارونې په برخه کې له دغو ماشومانو استفاده کیږي. خبرونه زیاتوي په کندز کې معلومه سوې تنکي زلمیان چې د 1400 او 1900 کلونو ترمنځ عمرونه یوه جنگ ته لیږل سوي دي. د بشري حقونو د څار ادارې په خبرونه کې راغلي، وسله وال طالبان د جنگي ساحې د پراختیا او په روان کال کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د ماشومانو استخدام زیات کړی دی. هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لورې غوښتنه کړې چې خپلو لیکو ته تنکي ماشومان ونه ګماري او په دې برخه کې نړیوال اصول په پام کې ونیسي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په هلمند کې د کوکنارو د کار په اړه واورېدل چې د کوکنارو له کار څخه یو شمېر امنیتي چارواکي هم پیسې ترلاسه کوي. بیا هم هلمند کې تم کېږو، په هلمند کې د 515 جنوبي زون قمندان هیله مند چې د هلمند امنیتي وضعیت به ډېر ژر ښه شي. جنرال عصمت الله دولتزي ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي زیاته شوې او کومې ستونزې چې پخوا وې هغې ورکې شوې، خو دی په ورته وخت کې په سنګین ولسوالۍ کې جګړو ته هم اشاره کوي. له نوموړي سره احمد شیبر مرکه کړې او لومړی ترې د سنګین حال اخیستی دی.
د هلمند امنیتي وضعیت نسبت یوې دوې میاشتې د مخه ډېر ښه دی. یوازې سنگین ولسوالۍ کې د دولت او د مخالفینو ترمنځ جنگ شته دی، خو دولتي قواوې برلاسه ده. سنگین ولسوالۍ کې د امنیت ساحه پراخه شوې ده او دښمن په شاتګ کې ده.
موږ داسې راپور لرو چې په سنگین کې افغان ځواکونو ته درانه تلفات اوښتي دي.
نه، دا زه نه منم، بلکل زه دا وایم چې پرون او نن دولتي قواوې ډېر ښه پرمختګ کړی ده او دښمن ځپل شوی ده.
ځینې سرچینې خبر ورکوي چې تر شلو زیات افغان ځواکونه په سنگین کې وژل شوي دي. دا خبره تاسو ردوي؟
څو ورځې دمخه په سنگین ولسوالۍ کې دولتي ځواکونو ته یو څه تلفات اوښتی و، خو په دغه پیمانه چې تاسو وایست دغه پیمانه کې نه و.
کله ناکله داسې راپورونه ورکول کېږي چې افغان ځواکونو ته تجهیزات او اکمالات په خپل وخت نه کېږي. دغه ستونزه اوس هم په خپل حال ده؟
دا ستونزه پخوا هم د توجه ول ستونزه نه وه، اوس بېخي دا ستونزه نه منم ردوم.
تاسو د هلمند له حالاتو نسبتا راضي ښکارئ، څه تغییر راغلی دی چې د هلمند امنیت بهتر شوی؟
دفاعي او امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي، د دفاعي ځواکونو او د پرسونل ښوونې او روزنې، د دوی تجهیز او تکمیل، او همچنان د پولیسو هم ښوونې او روزنې ته پاملرنه، او د امنیتي قواو ته د نحویش ولایت د افغانستان هلمند دپاره کومکي ځواکونه را رسېدلی ده.
تاسو څه اټکل کوئ چې د هلمند امنیت به په مجموع کې تر کله پورې بهتره شي؟
زه هلمند یم او ډاډمن یم چې انشاءالله په ډېر لنډ موده کې هلمند کې سمسمه کوي او امنیت به راشي.
لنډه موده مو مطلب څومره وخت دی؟
دا نو زمان په تېرېدو کې بیا به معلوم شي، اوس مخکې له وخته چې زه به هغه مستقیم ټایم لاین وټاکم.
فکر نه کوئ چې د هوا له تودېدو سره به په هلمند کې جګړې تودې شي؟
دا خامخا د همیشه د تېرو کلو هم دا تجربه ثابته کړې ده. په دغه په برابر د افغانستان په هلمند کې دفاعي او امنیتي ځواکونه هم لازم قابلیتونه او لازم آمادګیانې ورته لري.
په هلمند کې د 515 جنوبي زون قمندان جنرال عصمت الله دولت ځای و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هلمند په څیر په ناامنو ولایتونو کې باید دا ځل د پولیو کمپاین په بشپړه توګه تطبیق کړي. پرون د عامې روغتیا له وزارت سره جاپان هم په دې برخه کې مرسته وکړه. تفصیل د نجا صفوي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ناامنو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له وجې د مور او ماشوم د مړینې د زیاتېدو اندېښنې مخ په ډېرېدو دي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي چې خلکو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دوی به هڅه وکړي تر څو په ناامنو سیمو کې پولیو او نور واکسین تطبیق کړي.
حتی د ناامنو سیمو لپاره هم داسې میکانیزم لرو چې کولای شو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ورته واکسین تطبیق کړو. موږ د پولیو د له منځه وړلو لپاره جدي هڅې کوو. هیله من یو چې دا هڅې نتیجه ورکړي او سږکال کولای شو چې پولیو له منځه یوسو.
سره له دې چې هر کال د پولیو د تطبیق لپاره ورته کمپاینونه جوړیږي، خو په هیواد کې ناامنیو او د خلکو ترمنځ د عامه پوهاوي د نشتون له وجې دغه واکسین په عمومي ډول نه تطبیق کیږي. د یو شمېر ریپورټونو له مخې په تیرې و کال کې د پولیو نشتې شل پیښې په افغانستان کې لیدل شوې، خو د پولیو د واکسین تر څنګ په یو شمېر سیمو کې افغان ماشومان نورو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري. په همدې حال کې جاپان د پولیو، تور زیړی، سرخکان، توبرکلوز او په امیدوارو میندو کې د تیتانوس واکسین او په 2016 میلادي کال کې د 9.1 میلیون ماشومانو لپاره په افغانستان کې د پولیو کمپاین په خاطر یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه په مرکز انقره کې موټر بم چاودنې 28 تنه ووژل او تر 6 ډیرې ټپیان کړل. د پیښې تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ترکیه په مرکز انقره کې د پوځیانو یو مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وایي چې چاودنه تېره ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریاعظم مرستیال نعمان کرتول موس تېره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نقشه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو ترورستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سریاعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سریاعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنی شوه چې پکې د 1200 اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخت شوي دي. د اکتوبر په 10مه په انقره کې په یوه چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یوه ځانمرګ برید کې د جرمني 11 کسان ووژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د 2 چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
په ترکیه کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په باب مو واورېدل. ولې له افغانستانه تیر کال ډیر خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي وتلي دي؟ په دې اړه زموږ په بله خپرونه کې په تفصیل اورېدل شي. دغه راز د 5م ستون یا د نظام ضد کړۍ نوم بیا پرون راپورته شو. د افغانستان د راډیو تلویزیونونو اتحادیې وویل چې دغه ستون هڅه کوي چې په افغانستان کې د تیرو 4 کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي.
د ژوند رنگونه
بلستې کې تړنه بیا خپل جنگلې ولرتي په کراچۍ کې وړي
بي ځای نه اچي
نه
ماشمانو تیم نمرکی لسکی؟
نه نه سبر سندکانی خیلی پس سرک بغار سندکانی خیلی بغوی که نی چوی پر منزکی چوی
تا لیده لیدی؟
ها بله و خدای ما لیده لیچ بجای غر خالی که پر منزکی نگه که نی چوی
بیاسه نه ارتو ایسیل تا کسافات ما چوه؟
خوبی اللہ وزی چوه اکسم خوزی های می چوه این اکسم مطر که و مغی کم وزی های شمه چیز زی مطر نگه گوزا کن چمه ای چوه؟
اتا پر نظر دا کسافات کم دیسی به جای پلاته ای چوم را نوری ستونزی پیدا کهی؟
مریضی پیدا کهی خلق میکروب کهی مریض کهی هر چه کهی خلق مخراب دی چی بستم سال خه کار مکه یو بل راشد و درین پر کار خراب که خو خراب شو کنه
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده ز نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو لازم دی رادیو سره اوس احمد جعفر احمدی له نوی خبري مجله سره
تشکر از شما آقای نوری سلام صبح شما بخیر امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید با این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 108.5 خوش آمدید آنچه افزایش استفاده طالبان از کودکان در میدان جنگ خوانده شده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را بسیار نگران ساخته دقایق بعد در یک گزارش در این باره بیشتر خواهید شنید تازه ترین جزئیات را درباره انفجار مرگبار در ترکیه هم با شما در میان خواهیم گذاشت پیش از معرفی دیگر داشته های این برنامه خبرهای مهم را بشنوید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سوء استفاده از کودکان در جنگ را مردود می داند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی فردا به میدان می روند و در انفجار نیرومند در ترکیه 28 تن کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هر گونه سوء استفاده از کودکان در جنگ و فعالیت‌های نظامی را مردود می‌داند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت در سال 2015 نسبت به هر زمان دیگر سوء استفاده از کودکان و نوجوانان در جنگ‌های افغانستان بیشتر بوده است.
بیشترین استفاده در سال گذشته که صورت گرفته دقیق تر بگیم در ولایت قندوز و جنگهایی که در بدخشان رخ داد از اطفال استفاده شده که شاید علل عوامل مختلف داشته باشند ولی از اطفال در سالهای گذشته کمتر ولی فعلا بیشتر استفاده میشه
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نی میگوید در سال 2015 بیش از 250 کارمند رسانه ها از این کشور فرار کردند مجیب خلوتگر رئیس نی برادیو آزادی در این باره گفت
پس از این که گمانزنی های مبنی بر باز شدن مرزهای اروپا برای مهاجرین افغان، سوری و عراقی به افغانستان شایع شد خبرنگاران افغانستان را ترک گفتند
وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته است اخیراً بیش از 250 هزار شهروند افغانستان به اروپا رفتند و درخواست پناهندگی دادند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین دیدارش با امارات متحده عربی به میدان برود. این مسابقات در بنگلادش آغاز می شود. در کنار افغانستان کشور میزبان، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان و هانگ کانگ در رقابت‌ها حضور خواهند داشت. در یک انفجار مرگبار در شهر انقره پایتخت ترکیه 28 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. بمب‌گذاری در یک موتر صورت گرفت و منطقه‌ای که در آن پارلمان ترکیه قرار دارد هدف واقع شد. در نزدیکی محل رویداد خانه‌های بسیاری از مقام‌های نظامی ارشد ترکیه قرار دارند. اردوی ترکیه می‌گوید ساعت 4:30 عصر دیروز یک موتر نظامیان در نزدیکی یک اشاره ترافیکی توقف کرده بود که هدف انفجار قرار گرفت.
9 موتر حامل کمک های خیریه به منطقه معظمی اشام رسیدند. این منطقه واقع در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه در محاصره قرار دارد. اداره سرمیاشت سوریه دیروز بر رسانه های غربی از رسیدن این کمک های بشری خبر داد. حکومت سوریه روز سه‌شنبه توافق کرد که مؤسسات کمک رسانی می توانند روند انتقال مواد و مناطق محاصره شده را آغاز کنند. یعقوب یک مسئول هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد دیروز به خبرگزاری رویترز گفت: محاصره در تمامی مناطق سوریه باید پایان یابد، زیرا غیر نظامیان در مناطق تحت محاصره زندگی می کنند و رنج می برند. مقام های ایران از وصل شدن دوباره بانک های این کشور به شبکه سویفت خبر دادند. با وصل شدن بانک های ایران با این شبکه برای نخستین بار در جریان 4 سال ایران اجازه می‌یابد تا با بانک‌های جهان ارتباط مالی برقرار کند. مقام‌های ایران گفتند که بانک مرکزی ایران و 15 بانک دیگر این کشور سر از 13 فوریه به شبکه سویفت وصل شدند. این تحول پس از رفع تحریم‌های اقتصادی بالای ایران صورت گرفته. این تحریم‌ها بعد دنبال توافق اتمی میان مقام‌های ایران و قدرت‌های بزرگ جهان برطرف شدند. و صدر اعظم هنگری که سرگرم دیدار از مسکو از خانه بهبود رابط روسیه و اروپا شده. ویکتور اوربان دیروز در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت تلاش میکند تا روابط مسکو با اروپا به حالت عادی بازگردد و افزود که بهبود روابط مسکو و اروپا به نفع هنگری هم است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی می‌شنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 2، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 0، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 3، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 8، آسمان قسمن ابری. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 9، آسمان آفتابی.
هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر افزایش استفاده از کودکان در میدان جنگ بسیار نگران است.
خلاف تمام تعلیمات اسلامی هم هستن و خلاف تناسل های بین‌المللی، تناسل های جنیوا هم هستن.
نشریه های غربی را مرور می کنیم. توزیع صدها پوکانه برای شهروندان کابل، هدف رساندن پیام صلح.
میخواییم به جهانیان و در سطح افغانستان برسانیم که جوانای افغانستان فعلا میخوایند 21 سپتامبر نه تنها روز صلح، بلکه هر روزشان منعیس روز صلح باشه.
انفجار مرگبار در ترکیه نزدیک به 30 تن را کشت.
اولای یرنده که این افاک این اینجه دتایی نکدر.
یافته ها از محل انفجار تحت بررسی قرار دارد. مسئولین این حمله به زودترین فرصت به چنگ ما خواهند آمد.
و از یک کارمند حکومت پرسیده ایم که از کارش چقدر راضی است.
نه خیر نه، از کار راضی نیستم، بخاطر که معاشم بسیار کم است و کدام امتیاز دیگه ندارم، اضافه کاری ندارم.
سه
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از سوی استفاده کودکان و نوجوانان توسط شورشیان در جنگ‌ها بسیار نگران است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت که استفاده منفی از کودکان در جنگ‌ها نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته. پیش از این سازمان نظارت بر حقوق بشر گفته که طالبان در سال 2015 استفاده از کودکان و نوجوانان در حملاتشان در افغانستان را افزایش دادند. جاوید نعیمی در این باره گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان نظارت از حقوق بشر شدیداً و عمیقاً نگران استفاده از کودکان در جنگ ها هستند. سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید طالبان جلب و جذب کودکان و نوجوانان را به دنبال جنگ کندوز از مدرسه ها و مکتب های اسلامی شدت بخشیدند و از کودکان در پرورشگاه های نظامی کار میگیرند. در یافته های این سازمان همچنان آمده است کودکان که از 13 تا 17 سال عمر دارند بیشتر از سوی طالبان جذب شدند و از بیشتر آنها در حملات استفاده می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نسبت به گذشته سوء استفاده از کودکان و نوجوانان در جنگ های افغانستان بیشتر شده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت آنها نگران این وضعیت هستند و از تمامی جوانب می خواهند تا با سوء استفاده از کودکان در جنگ ها نقطه پایان بگذارند.
استفاده از اطفال همیشه در انتقال مواد منفجره یا مواد جنگی، همچنین در طبیع کردن مواد جنگی و من جمله در ارتباط حملات انتحاری و حتی در بعض موارد به خاطر جاسوسی و مقاصد استخباراتی هم از اطفال استفاده شده.
در گزارش سازمان نظارت از حقوق بشر با 13 تن از اقارب کودکان که پارسال برای انجام حملات گماشته شده بودند مصاحبه صورت گرفته است. اظهارات این افراد همچنان با فعالان جامعه مدنی، سیاستمداران و همچنان سازمان ملل متحد در میان گذاشته شده و به تحلیل گرفته شده است. پیش از این طالبان مسلح هر گونه استفاده از کودکان را در جنگ ها رد کرده و گفته بودند کسان را استخدام میکنند که از نظر ذهنی و فیزیکی بالغ باشند. بر اساس یافته های سازمان نظارت از حقوق بشر از سال 2012 میلادی تا اکنون در کندوز و ولایت های شمالی مدرسه ها در مناطق تحت کنترل طالبان فعال هستند. به گفته این سازمان در گذشته قماندانان طالبان کودکان را برای آموزش جنگ به وزیرستان شمالی می فرستادند، اما حالا به گفته باشنده های محلی طالبان در 3 ولسوالی کندوز که در کنترل این گروه است آموزش جنگ را در سطح منطقه‌ای آغاز کردند. پاتریشا گوسمان یک مقام ارشد سازمان نظارت از حقوق بشر در امور افغانستان میگوید طالبان باید به زودترین فرصت از سوء استفاده کودکان و نوجوانان در جنگ ها دست بردارند و اطفال را که بر اساس برخی ادعاها به خواست خود با این گروه پیوستند از صفوف خود اخراج کنند. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم با برخی ادعاها از سوی سازمان نظارت از حقوق بشر روبرو شده است. در سال 1389 شمسی افغانستان و نیروهای امنیتی افغان در آن فهرست سازمان ملل متحد شامل شدند که گفته می شود در صفوفشان افراد زیر سن را می گمارند. اما حکومت افغانستان این ادعاها را رد می کند و سازمان ملل متحد می خواهد تا نیروهای امنیتی افغان را از این فهرست بیرون کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هر گونه سوء استفاده از کودکان در جنگ مردود است. جاوید نعیمی با رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون صحبت کرده و نخست نظرش را درباره سوء استفاده از کودکان در جنگ پرسیده.
استفاده از اطفال در منازعه که در افغانستان جاری هستند، حداقل در سال گذشته در جنگی که در بدخشان رخ داد و جنگی که در ولایت قبلوز رخ داد از اطفال استفاده شده و در برخی از اساس دیگری افغانستان هم از اطفال استفاده شده. این خلاف تمام تعلیمات اسلامی هم هستن و خلاف کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون های ژنوا هم هستن که و کنوانسیون حقوق طفل که افغانستان به او تعهد داره مطابق ماده 7 قانون اساسی که تعهدات بین المللی حقوق بشری دولت نشان میده. از این لحاظ کمیسیون مثلا افغانستان استفاده از اطفال مردود میداند. افغانستان یک سال قبل یک قانونی هم تصویب کرد که عدم استفاده اطفال در منازعه حکم میکند. از این لحاظ هم مردود است استفاده از اطفال.
بیدار صاحب، اتو کدام ارقام هم دارین شما که در حدود چقدر از اطفال در جریان منازعه در افغانستان از سوی شورشیا از اونا سوی استفاده صورت گرفتن؟
واقعا ارقام دقیق ما وجود نیستند که همیشه ارقام هم در نوسان بوده و بیشترین استفاده در سال گذشته که صورت گرفته دقیق تر بگیم در ولایت قندوز و جنگ هایی که در بدخشان رخ داد از اطفال استفاده شده که شاید علل عامل مختلف داشته باشند، ولی از اطفال در سالهای گذشته کمتر ولی فعلا بیشتر استفاده میشه.
و دلیلش را شما در چی فکر میکنید بیدار صاحب که چرا حالا سوء استفاده از اطفال و نوجوانا از سوی شورشی ها صورت میگیره و حال رو برزایش است؟
قاعدتا اطفال چون در سنین خود قرار دارن از لحاظ رشد فکری و منطق و دلیل برهان گفته نمیتونن، از این لحاظ از اطفال استفاده میشه، بسیار به سهولت جلب و جذب واسطات میگیره. درجه فقر که در افغانستان موجود است هم تاثیرات داره که مردم فقیر هستن، اولادای خود را چون کار و رضای خود فامیل ها هم مراجعه صورت میگیره. سوم والدین به خاطر اینکه به مدارس و علوم دینی والدین حاضر میشه که اطفال خود بسن و متاسفانه که در اینجا هم در فعالی علوم دینی علوم نظامی را و جنگی را هم یاد میگیرن در جماعات حالات مختلف هستن، ولی در مجموع استفاده از اطفال موجود هست.
رفیع‌الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری، این هم فشرده خبرهای مهم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خاطر سوء استفاده از کودکان و نوجوانان توسط شورشیان در جنگ‌ها بسیار نگران است. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان می‌گوید در جریان سال گذشته میلادی بیش از 250 کارمند رسانه‌ها از این کشور فرار کردند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در مسابقات قهرمانی آسیا در نخستین دیدارش با امارات متحده عربی به میدان می رود. در یک انفجار مرگبار در شهر انقره پایتخت ترکیه بیش از 60 تن زخمی و 28 تن کشته شدند. 9 موتر حامل کمک های خیریه به منطقه معظمی اشام رسیدند. این منطقه واقع در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه در محاصره قرار دارد. و مقام‌های ایران از وصل شدن دوباره بانک‌های این کشور به شبکه سویفت خبر دادند. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از سید سمی عباس می‌شنویم که نشریه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان به مافیای مواد مخدر تبدیل شدند که در بخش آن می نویسد مقامات افغان که مسئول مبارزه با مواد مخدر تعیین شدند بعضی اوقات از قاچاق مواد مخدر منفعت می بردارند. روزنامه می افزاید در سرحدات افغانستان قاچاق مواد مخدر به یک منبع بزرگ رشوت ستانی تبدیل شده و با گرفتن پول از قاچاقبران مقامات حکومتی جیب های خود را پر می کنند و در ادارات افغانستان پول بر عدالت ترجیح داده می شود. روزنامه به یک داستان جالب اشاره می کند که یک قالین فروش از نیمروز به نام محمد اساق هر چند روزی دیده می شد که با موتر و سرویس سفر می کند، ولی بعد از تحقیقات معلوم شد که محمد اساق در حقیقت ملا عبدالرشید بلوچ والی نامنهاد طالبان در نیمروز است که دستش با خون ده ها نفر آلوده می باشد و اکنون او یکی از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر به شمار می رود. به نوشته روزنامه ملا عبدالرشید یکی از رهبران بزرگ طالبان است که شخصاً در قاچاق مواد مخدر دست دارد. عبدالرشید اکنون دستگیر شده و به 18 سال حبس محکوم گردیده، اما جرم وی قاچاق مواد مخدر می باشد، نه اینکه دستش به خون مردم بیگناه آلوده است. در بخش دیگر مطلب روزنامه نیویورک تایمز می خوانیم که در سال 2001 دستور طالبان برای متوقف ساختن کشت کوکنار بسیار موفق و مؤثر بود، ولی حالا خود آنها به مافیای مواد مخدر تبدیل شدند. نشریه دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ در شماره اخیر خود توجه را به استخدام اطفال به صف جنگ جلب نموده و می نویسد که در افغانستان نوجوانان که به سن قانونی نرسیدند در جنگ اشتراک می کنند که این عمل با موازین بین المللی مغایرت دارد. به نوشته هیومن رایتس واچ طالبان در سال 2015 تعداد زیاد نوجوانان را به صف جنگ استخدام کرده و مخالف موازین بین المللی که استفاده از سربازان کم سن را ممنوع ساخته است عمل کردند. هیومن رایتس واچ می نویسد طالبان اطفال را در مدرسه های دینی برای جنگ تعلیم می دهند و از این اطفال در جابجا ساختن ماین ها و تولید آنها استفاده می کنند. در کندوز معلوم شده است که نوجوانان بین سن 13 تا 17 سال به جنگ فرستاده شدند. به نوشته نشریه دیدبان حقوق بشر طالبان به خاطر توسعه ساحه جنگ و گسترش نفوذ خود در سالی که گذشت استخدام اطفال را بیشتر ساختند. هیومن رایتس واچ از طرفهای درگیر افغانستان خواسته است که در جنگهای خود نسل جوان را دخیل نسازند و در این ساحه به موازین بین المللی احترام بگذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدها پوخانه با پیام‌های صلح در اختیار شهروندان کابل قرار گرفتند. دو نهاد جامعه مدنی این پوخانه‌ها را برای مردم توزیع کردند. هدف آنها رساندن پیام صلح و برادری به مردم خوانده شده. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
صلح آرمان دیرینه مردم افغانستان است، اما افغان‌ها تا هنوز به این آرمانشان دست نیافتند. همه افغان‌ها آرزو دارند تا در فضای امن و آرامش زندگی کنند. اکنون نهادهای مدنی جوانان و صلح و صد دختر صد مشکل و صد رای حل به روز چهارشنبه در 10 نقطه شهر کابل برای دادن انگیزه صلح‌آمیز 10,000 بالون یا پوکانه را برای مردم توزیع کردند. ما صلح می‌خواهیم، صلح آرمان ماست، از جنگ خسته‌ایم و ما حق داریم که در فضای صلح‌آمیز زندگی کنیم، از شعارهایی است که در این پوکانه ها نوشته شده است. محمد نسیم آریان فعال مدنی و عضو نهاد جوانان و صلح میگوید صلح سعادت دنیایی و اخروی است و به هر افغان لازم است که جهت دست یافتن به آن تلاش کند. آقای آریان به رادیو آزادی گفت آنان میخواهند با توزیع کردن پوکانه های سفید و آبی انگیزه صلح را به مردم بدهند.
ما امروز به خاطر اینجا جمع شده ایم تا به مردم پوکانه توزیع کنیم. در این پوکانه های آبی و سفید یک پیام درج شده که آن پیام صلح است و ما میخواهیم آن را به مردم برسانیم.
این حرکت نهادهای مدنی در حال صورت میگیرد که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با طالبان وارد مذاکرات رو در رو شود و افغان‌ها امید دارند که به صلح دائمی دست یابند. خاطره کاکر یکی از برگزار کنندگان این برنامه میگوید هدف از این اقدامشان ذهنیت دادن مثبت به مردم و حمایت از نیروهای امنیتی افغان است.
هدف ما از صلح هست و خود نام برنامه ما هر روز صلح یا ایوریدی پیس است. ما می‌خواهیم نه تنها 21 سپتامبر روز جهانی صلح تجلیل کنیم، بلکه ما می‌خواهیم به جهانیان و در سطح افغانستان برسانیم که جوانان افغانستان فعلا می‌خواهند 21 سپتامبر نه تنها روز صلح، بلکه هر روز شان منایس روز صلح و آرامی و خوشی باشه.
این نهادهای مدنی مدعی‌اند که حرکتشان خودجوش و به نفع مردم است، اما پیش از این فعالیت برخی از نهادهای مدنی با انتقادات همراه بوده است، گویا که آنان حرکت‌های نمایشی می‌کنند و بیشتر به منافع خودشان می‌اندیشند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو قوامی نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. در برنامه امروز در امواج آزادی روی تصمیم رئیس جمهور غنی برای ایجاد تغییرات در ترکیب شورای عالی صلح افغانستان بحث خواهیم کرد. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 5 هستید، از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم و تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان را با شما در میان میگذاریم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا سر میزنیم به ترکیه، جایی که شاهد یک حمله مرگبار بود. در نتیجه یک انفجار در انقره پایتخت ترکیه حداقل 28 تن کشته شدند. این رویداد مرگبار که عصر دیروز در انقره صورت گرفت همچنان بیش از 60 زخمی بر جا گذاشت. بعد دنبال این حادثه صدر اعظم ترکیه سفرش را به بلژیم لغو کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در یکی از مزدحم‌ترین ساعت‌های عصر، انقره پایتخت ترکیه شاهد یک انفجار خیلی نیرومند و مرگبار بود. گفته می شود صدای انفجار به حد شدید بود که از فاصله های دور شنیده شد. بمبگذاری در یک موتر شده بود و منطقه‌ای که در آن پارلمان ترکیه قرار دارد هدف واقع شد. در نزدیکی محل رویداد خانه‌های بسیاری از مقام‌های ارشد نظامی ترکیه قرار دارد. نومان کورتولموس معاون صدر اعظم ترکیه دیشب گفت که غیر نظامیان و سربازان آن کشور در این حمله هدف قرار گرفته و جان دادند. به گفته او اجساد بسیاری از قربانیان شناسایی شده و تلاش برای شناسایی دیگران ادامه دارد.
اولای yerinde ki en ufak en ince detayına kadar bütün veriler bütün bulgular
یافته ها از محل انفجار تحت بررسی قرار دارد. ما تا حالا معلومات نداریم که کی این حمله را انجام داده و تا حالا کسی در این مورد چیزی نگفته است، اما مسئولین این حمله به زودترین فرصت به چنگ ما خواهند آمد.
کیمین اولدو ortaya kimlerin olduğu ortaya çıkarılacaktır.
اردوی ترکیه میگوید ساعت 4:30 عصر دیروز یک موتر نظامیان در نزدیکی یک اشاره ترافیکی توقف کرده بود که هدف انفجار قرار گرفت. در این رویداد علاوه بر ده‌ها کشته و زخمی، چندین موتر هم در آتش سوختند. حکومت ترکیه بر رسانه‌ها تحریم وضع کرده که تصاویر و ویدیوهای کشته و زخمی‌ها را نشر نکنند. مقام‌های ترکی این رویداد را یک حمله تروریستی خواندند. بدنبال حمله در انقره، احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه که قرار بود برای شرکت در نشست بحران پناهجویان به بروکسل برود، سفرش را لغو کرد و یک نشست فوق‌العاده امنیتی را با مقام‌های آن کشور برگزار کرد. با لغو سفر داوود اوغلو، نشست هم که قرار بود با شرکت رهبران و مقام‌های ارشد 11 کشور اروپایی امروز در بروکسل برگزار شود، به تعویق افتاد. در حملات پای هم اخیر در ترکیه گروه‌های جهادی و شورشیان کردی به انجام آنها متهم شدند. در جریان یک سال گذشته چندین حمله مرگبار در ترکیه رخ داده است. در 10 اکتبر در انفجار در انقره 103 تن کشته شدند. در 16 جنوری حمله انتحاری در استانبول 16 قربانی گرفت که 11 تنشان جهانگردان جرمنی بودند. گروه داعش مسئول این رویدادها دانسته شده و در این حال جدای طلبان کرد مسئول دو انفجار در جنوب ترکیه خوانده شدند. مقام های ترکی شما را از مظنونین مرتبط با داعش را دستگیر کردند و به گفته آنها این افراد می خواستند انفجارهای را در استانبول و انقره انجام دهند.
شنونده رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام و برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجه ها دنبال کرده می توانید.
رنگ های
زندگی.
خود اگه معرفی کنیم.
اسم ما هلا، یکی از کارمندای وزارت سرحدات.
چه وقت میشه کار میکنیم؟
تقریبا 2 سال.
از کارتون راضی هستین؟
نه خیر، نه از کار راضی نیستم، به خاطر که معاشم بسیار کم است و کدام امتیاز دیگه ندارم، اضافه کاری ندارم، فامیل دوشم است، اولاد دار هستم، شوهرم فوت شده.
دیگه مشکلات زندگی بسیار زیاد است.
یعنی میگی که ماش براتون کفایت نمیکنه مشکلات؟
بله قیمتی است، ماش کفایت نمیکنه، اضافه کاری نداریم، مشکلات اداری هم داریم در خود اداره، دیگه اضافه کاری یا به کسای داده میشم که وا دیگه مقامات هستن. برای واسطه دارم برای مامورین پایین رتبه نه.
خب به این ماش باز میگیری برشان رسانده میتونی؟ چطور میتونی خانه را پیش ببری به این ماش کمه؟
بسیار با مشکل دیگه. یکان کمک یکی میکنه دیگه یا نمیشه، صرف نمه قدر است که از کرای خانه بیغم هستم دیگه. این همی مشکلات اقتصادی بسیار زیاد است.
اولادا باز چیز نمیگن؟
بسیار میگن، خصوصا دوتا بچه ایم که خورده است نمیفهمه دیگه و میگن که چرا دیگه رای رقم لباس میپوشن یا و پدرهایشان میوه میارن، تو چرا ماش تو چرا کم است، برده یک جای وظیفه بگی که ماش زیاد باشه.
یعنی زندگی سراسر همه کل ما یک مشکلات خود داریم، زندگی با مشکلات
است بسیار زیاد.
اما زندگی کدام قسمت است برای خودت خوشایند است؟
من اینم خدر لذت میبرم که دیگر میرم خانه در پولوی اولادای میشینم، بازم من لذت میبرم، خوش میباشم که خیر است. اگه اقتصاد ما ضعیف است بازم من از این امی رنج میبرم که مشرایط خراب است، انفجار این امی گپا میشه، باز دلم بسیار نارام میباشه بخاطر اولادایم. صرف فکر ما توجه ما طرف اولادایم است.
زندگی خوب و خوشبخت داشته باشین. تشکر از شما.
تشکر از شما.
تشکر که صبحتان را با